د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې د افغانستان په مرکزی زندان پولی چرخی کې د کورونا 15 یا مثبت پیښې رامنځته شوې. افغان حکومت کابل کې بیوزلو ته د وچ ډوډۍ مرسته پیل کړې او دا پروګرام ولایتونو ته هم غځوي. په نړیوالو مسایلو کې اوری چې امریکا کې د کورونا تلفات، د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیره زیات شو. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړی دی.
په کابل کې دوه امنیتي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایه په اور سوځلې ده. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي چې په یوه تیل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنې کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. په کابل کې نن یوه ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې ده. پیش نن سحر د کابل د رشخورو په ساحه کې سوي ده. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې په دغه ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوون که خپل چپ جدون که مواد ملکیانو پا منسکی چه بولی چه په نتیجه که دریتن شهیدان او پینزلس نور ملکی هیوادوال موتا پیانسول. دا حمله دا افغانستان دا خلگو دا دشمنانو لخواسوی چه پر هیچ ارزش باور نلری.
بلخو د کابل امنیه قمندانی وایي چې درې نور ملکیان نن د لومړیو مکروریانو په ساحه کې په یوه موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپیان سوي دي. د دې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنوی ته ویلي چاودنه تر یولسو بجو وروسته سوي ده. په کندهار کې تېره شپه په دوو جلا پیښو کې یولس وسلول طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پیښه په شولیکوټ ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو د وسلولو طالبانو حمله وه چې وروسته وسلوله نښته سوي ده. بله پیښه د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمې کې پر وسلولو طالبانو هوایي حمله ده. د دغو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د شولیکوټ ولسوالۍ د باغدسرې په سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. اته وسلوال وژل سوي دي او درې نور مرګونې ټپیان سوي دي. او همدارنګه تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات ترسره سوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل سوي دي او دوه نور مرګونې ټپیان سوي دي.
په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایه په اور سوځلې ده. د غور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست سرپرست قربان علي محمدي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویلي وسلولو طالبانو دغې پایې ته د شهرک ولسوالۍ په کمنج سیمه کې اور اچولی دی. شغلی محمدي وایي وسلولو طالبانو د مخابراتي شبکو له مسؤولانو غوښتنه کړې چې په ولسوالیو کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي، کنه دوی به یې پایې وسوځوي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، خو د غور چارواکو ویلي چې طالبانو بیا تېره میاشت په دې ولایت کې د سلام مخابراتي شبکې یوه پایه تخریب کړې وه. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي په یوه تېل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي دي. د دې ډلې په وینا چاودنه د سوریې د شمالي شهر افرین په یوه بازار کې سوي او په وژل سوي کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. چاودنه پرون په هغه ښار کې سوي چې د انقرې نیابتي جنګیالي یې کنټرولوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې دا چاودنه غندلې وایي د پیښې په وخت کې خلک د روژه ماتي لپاره د سودا په اخیستلو بوخت وو. په بریتانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل سوو کې یولس ماشومان هم شامل دي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په پیښه کې پنځوس کسان ټپیان سوي چې ځینې یې په بد وضعیت کې دي او ممکن د مړو شمېر زیات سي. رامی عبدالرحمن زیاته کړې په وژل سوو کې د سوریې لږ تر لږه شپږ هغه جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په پیښه کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل سوي، د یولسو ماشومانو د وژل کېدو په اړه یې څه نه ویلي. وزارت دا حمله د کوردانو په رهبری د خلکو د خوندیتوب قطعو یا وای پی جی کار بللی چې ترکیه یوه تروریستي ډله او د کوردانو د کارګر په ممنوعه ګوند پی کی کی پورې تړلې ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد باید د کورونا وایرس له کبله خپل زیانمن سوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو یو پر درېیمه برخه جوړوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې یوه کانفرانس ته وویل
We built the greatest economy anywhere in the world.
موږ د ویمه اشمخ کې د نړۍ په ساته تر ټولو ستر اقتصاد رامنځته کړ. موږ به بیرته ستر اقتصاد ایجاد کړو. دا کار به ډیر ژر کیږي. ډیر ژر.
And we're going to build it fast. It's going to go very quickly.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر تر 850 او 300 زیات شوی دی. دا د ویتنام په جګړه کې د وژل شویو امریکایانو د مړینو تر شمیر زیات دی. د ویتنام په جګړه کې د وژل شویو امریکایانو شمیر 850 او 240 وو. په امریکا کې یوازې پرون سې شنبه په کورونا وایرس 2202 کسان مړه شول. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3 میلیون او څه کم 1.5 لک ته رسیږي او د نړۍ په سطحه په دې وایرس د مړو شمیر تر 2 لک او 800 زیات دی. او د هند سینما پیژندل سوی لوبغاړی عرفان خان د 45 کلونو په عمر مړ
دو ستاروں کو جو کھویا تھا کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے ستاروں کو دیکھ لو تو تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں یہ دو ستارے
عرفان خان د ہندوستان د سینما بالی ووڈ تر څنګ په ہالی ووڈ فلمونو کې هم ډیر رولونه لوبولی دي. عرفان خان په مشهورو انګریزی فلمونو سلم ڈگ ملینر، جراسیک ورلد، امیزنگ اسپائڈر مین او لایف اف پای کی رول لوبولی دی. د دې کلمو د میکروبی کېدو له کبله د ممبئی په یو روغتون کې بستر سوی وو.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. د افغانستان په مرکزی زندان کې 15 یا زندانیان په کورونا اخته شوی. زندانیان وایي څوک د پښتنې نشته.
د بندي هیڅ قسمه د خدمت نشته. نه د بندي ته پښتنه کوي او دلته په یو وتا کې یو سلوشن کسان صاحب راته دي. 25 ورځې تیرې
په کابل کې د نانوایانو له لارې بېوزلو ته د وچې ډوډۍ مرسته پیل شوه. ولسمشر یې ټولو ولایتونو ته د غزیدو ژمنه کوي.
د کابل څخه پیلېږي او ورپسې د ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
په غزنی کې بیا ښاریان وایي چې د نلونو اوبه ککړې شوي.
د یو مخ اوبو کې چټلي او مرداري راځي. د مخ او ریاست ابیاري ته موړی ده او اوس ټول پر نس ناستي اخته او د بډوګ تکلیف هم راته پیدا شوی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د کورونا له امله د وژل شوو امریکایانو شمیر په ویتنام کې د دغه هیواد د وژل شوو سرتیرو له شمیره واوښت. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د کابل په پلچرخي زندان کې د کورونا 15 یا مثبت پیښې ثبت شوي. د دغه ادارې ویان فرهاد بیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې د عامې روغتیا وزارت په مرسته په دې زندان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ټولو زندانیانو روغتیايي معاینات پیل کړي. په همدې حال کې د سرخی پل زندان یو شمیر زندانیان وایي چې حکومت په دې زندان کې د کورونا وایرس خپرېدو ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان خبرداري ورکوي چې په دې زندان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف حکومت هڅه چټکې نکړي نو د دوی په وینا انساني ناورین به رامنځته شي. دوه تنو زندانیانو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت په پلچرخي زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې کړې. رحمت الله او کپتان
اگر همې تولات دوام وکنه اگر یې کاسې توجه نکنه کیره تک فوج انسانی د زندان رغبته کیره هیڅ کس دلوازه گرفتن اتونه.
دلته افغان ډیر زیات دي. یو کلینیک دولري چې دغه کلینیک ته ورسي بس چې هر قسم مشکل لري. بس یو سپینه ګولې دي دغه درکې. د باندې هیڅ قسمه د خدمت نشته. نه د باندې څوک پوښتنه کوي. نه هیات راځي نه ډاکټر شته نه دوا شته. او دلته په یو وتا کې یو سلوشن کسان صاحب راته دي بندیان اچران شپې ورځې تیرې
دوی دغه شنوای چې په زندان کې د بندیانو غنغونه خیل عمل شي چې په دغه وایرس دغه زندانیانو په شمیر کې په بیساری ډول زیاتواله راشي. خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو ځانګړو فرمانونو پر بنسټ به نږدې 27,000 بندیان له زندانونو خوشي شي. د دې ادارې ویان فرهاد بیانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د افغانستان له زندانونو 6,313 بندیان خوشي شوي او پاتې نور به هم ډیر ژر خوشي شي. نوموړی وایي د پلچرخي زندان تر څنګ د افغانستان ټولو زندانونو ته د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړني روغتیایي توکي استولې دي. د ښاغلي بیانی په خبره د تازه شمیرو له مخې د پلچرخي په زندان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی.
تر اوسه پورې 15 د بندیانو ابتدایي یا سری تست مثبت ده. دا زندانیان د مرکزی محبسو پورې لري. د دې زندانیان سمپل د عامې روغتیا وزارت موظف ټیم لخوا اخیستل شوی او د دې وزارت لابراتوارو ته د سل په سلو نتیجه تثبیت لپاره لیږل شوی دي او زر تر زره نتیجه معلومیږي.
دی وایي چې په کرونا وایرس دغه اخته کسان په یو ځانګړي بلاک کې قرنطین شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه وسلوالو طالبانو د ویلامی په خبرولو سره په پلچرخي زندان کې د کرونا وایرس د خپرېدو او دغه شان حکومت سره د طالب بندیانو د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو وضعیت ناسم ښودل شوی او پکې راغلي چې که په زندانونو کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی ونه شي ښایي وضعیت په ناورین بدل شي. په دې اعلامیه کې حکومت ته خبرداری ورکړل شوی چې که د دغه وایرس له امله په زندانونو کې طالب بندیان تلف شي نو دوی به یې بدل واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پلچرخي په زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف عاجل روغتیایي ټسټونه پیل شوي چې د یو شمېر بندیانو پایلې مثبتې وي. خو د پی سي آر یا وروستي ټیسټ لپاره یې بیلګې اخیستل شوي چې ډېر ژر به یې نتیجه معلومه شي. خو د دې وزارت ویاند وحیدالله مایار د دغه زندانیانو د شمېر په اړه څه نه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو اعلان شویو شمېرو پر بنسټ تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 1909 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت نن د چهارشنبه په ورځ بېوزلو ته د نانوایانو له لارې د ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه خپل پیغام کې ویلي دا بهیر به په راتلونکو ورځو کې ټول افغانستان ته وغځیږي. کابل ښار کې بېوزلي بیا د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي خو وایي دا مرستې باید په رڼا بڼه پر بېوزلو او اړمنو وویشل شي. امید زهیرمال په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت په یو بیسار اقدام سره په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې بېوزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په همدې اړه په خپل خپاره کړي پیغام کې وویل د رواني اونۍ په وروستیو کې به د کابل سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د مرستو دا لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی زیاتوي د ډوډۍ دا ډول ویش به په ټول افغانستان کې د نانوایانو له لارې له بېوزلو او اړمنو کورنیو سره وشي.
له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونه که هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
ولسمشر همدا ډول له دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنو او سیمه ییزو شوراګانو څخه غوښتنه وکړه چې بېوزلو او اړمنو ته د دې مرستو په رسولو کې کومک وکړي. په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا وایرس له خپرېدو او د قرنطین له وضع کېدو سره سم بېکاري هم زیاته شوې چې له کبله یې ډېر شمېر خلک شکایت کوي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له دې وړاندې هم د افغانستان حکومت د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې مرستې ویشلې وي خو خلک وایي دا مرستې یا کمې وي او یا هم دوی ته هیڅ رسیدلې نه دي. یو شمېر هغه کسان چې د چهارشنبه په ورځ له نانوایانو د حکومت مرسته شوې ډوډۍ ترلاسه کړې خوښ دي او ټینګار کوي چې د دې مرستو د حیف مایل کېدو مخه باید ونیول شي.
کور کیو نو لاس ډوډۍ یو ډوډۍ باندې چې وشي زما واز خپل په یو ډوډۍ مړی کوم نس کلم نه مړی کوم زړه مې نه مانی چې یار ورسې کې ملکان واغه کې چې ټاکل شي واره خپل ټبر لیکي خپل ته ور کوي.
محمد نعیم ولا لاس ډوډۍ خو بس نه کوي لاس ډوډۍ و خورو کا دواي کو کا ملما ته ور کو کالې دي جوړ کو چې وکړه د من منطقه کې غنم ور کړه ملکان خاینانو پورا غاړه کوړه دننه کړه مونږ یو پاو چارانه کړو دوه ورانه نه ولي کړو مونږ یو پاو غنم چارانه کړو.
په ورته وخت کې کابل ښاروالي چې د اړمنو او بېوزلو کورنیو د نوملړ په چمتو کولو او تنخواهیې ورته د ډوډۍ د ویش مسؤلیت په غاړه لري وایي له دې بهیر په جدي ډول څارنه کوي. د کابل ښاروالي ویاندي نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل د دیني عالمانو، سیمه ییزو شوراګانو، د سیمو وکیلانو، د ناحیو او د مدني ټولنو غړي په دې بهیر کې د روڼتیا او د څارنې لپاره ګمارل شوي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د امنیت شورا د دې وړاندیز په مسوده کې راغلی چې د کورونا ویروس د بحران پر مهال د پټول نړۍ کې جګړه د دریو میاشتو لپاره ودرېږي تر څو مرستندوی ادارې خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
تیره اونۍ د فرانسې او تونس په مشرۍ لیکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړاندیز په مسوده کې یوازې د یوې میاشتې د اور بند راغلي تر څو جګړه ځپلو هیوادونو ته د کورونا ویروس پر ضد مرستې ورسول سي. خو په نوې مسوده کې چې د دوشنبې په ورځ بیا وارزول سوه، په وسلوالو جګړو کې له ټولو لورې غوښتل سوي چې په چټکۍ سره دې په جګړه کې لږ تر لږه نوي ورځې بشري وقفه رامنځته کړي. په مسوده کې راغلي چې په جګړه کې وقفه به بې پرې ادارو ته لار هواره کړي چې خلکو ته په خوندي توګه بشري مرستې ورسوي. تر اوسه په دې اړه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د رای ورکولو نیټه نه ده ټاکل سوې. په دې اړه تر ټولو ستونزمنه مسأله د روغتیا نړیوال سازمان د رول مشخصولو ده، ځکه امریکا په دې وروستیو کې پر دغه سازمان سخت انتقادونه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د مارچ په 23مه نیټه په ټوله نړۍ کې د چټک اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه هم په یو شمېر هیوادونو لکه یمن، لیبیا، جنوبي سودان کې تاوتریخوالی دوام وکړ. په کولمبیا کې د ملي ازادۍ پوځ په نوم ګوریلا ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مې په لومړۍ نیټه به خپل عملیات بیرته پیل کړي. د مارچ په 25مه نیټه ملګرو ملتونو د بشري پلان اعلان وکړ چې هغو هیوادونو ته به مرستې لیږي چې د کورونا ویروس له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي، او له غړیو هیوادونو یې 2 میلیارد ډالر مرسته وغوښتل. د چارواکو په وینا په یوه میاشت کې د مرستې لپاره 1 میلیارد ډالر راټول سول. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د دې لپاره چې تر ټولو زیانمنېدونکي کسان وژغورل سي، 90 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې خلکو د خوړو او نورو مهماتو مرسته ورسول سي. د اټکل لمخې د دې فنډ په درو کې 2 برخې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق پوره کولای سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي. دغه مسوده یوازې د هغو هیوادونو د جګړو په اړه ده چې هلته د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مهال د جګړې څارنه کوي. دا هیوادونه افغانستان، یمن، سوریه، د مرکزی افریقا جمهوریت، لیبیا، کولمبیا او سودان دي. خو لکه څنګه مو چې مخکې هم په خبرونو کې واورېدل، افغان حکومت له پرله پسې غوښتنو سره سره دا مهال د افغانستان د جګړو لیکې تودې دي او تر اوسه پکې د اوربند یا اورکم څرک نه لیدل کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر د ویتنام د سباندې یوې لسیزې د جګړې تر قربانیانو واوښت. بل لور ته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د تلفاتو شمیر د تیرو څو اونیو پرتله کم شوی، او ځینې چارواکي د دې پلوي کوي چې د کورونا ویروس له امله لګېدلي بندیزونه په تدریجي ډول نرم شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس پیښې په تیرو 1300 ورځو کې 2 برابر شوې دي، او اوس په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په دې هیواد کې تر 1 میلیون اوښتی دی. د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر هم د امریکا د ویتنام د جګړې تر قربانیانو زیات شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د سیشن بی د ورځې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د اخته کسانو شمیره تر 3 میلیونه اوړي، او له دې څخه درېیمه برخه ناروغان په متحده ایالاتونو کې دي. د مړو شویو په ډله کې هم څلورمه برخه په متحده ایالاتونو کې دي چې تر 2.4 لک تعداد په نړۍ کې زیات دی. د سیشن بی پورس په متحده ایالاتونو کې د 4 ساعتونو په مخه 2200 تنو د کورونا ویروس له امله ژوند له لاسه ورکړ، چې دا په یوه شپه ورځ کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده. له دې سره په شپږو اونیو کې د کورونا د قربانیانو شمېر 85,338 ته ورسید، چې د ویتنام د جګړې د سباندې یوې لسیزې د قربانیانو تر شمېر سباندې 100 تنه زیات شو. دا نوې شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې او په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس تلفات کم شوی دی او له دې سره دا نظر پیاوړی شوی دی چې له پلان سره سم هغه بندیزونه چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي دي لرې شي. د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو ایالتونو هرکلی وکړ چې د بندیزونو لرې کېدل یې پیل کړی دي، خو یو شمېر ګورنرانو خبرداری ورکړ او ویې ویل مخکې تر دې چې خلک په بازارونو او رستورانتونو کې بیروبار جوړ کړي احتیاط ضروري دی. له څو اونیو راهیسې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلي دي، د نړۍ نږدې نیمایي نفوس په کورونو کې ایسار شوی دی چې له دې سره پر سیاستوالو فشار راغلی دی او خلک غواړي چې بیرته کارونه پیل کړي، لوبې وکړي، د سمندر غاړو ته لاړ شي او لږ تر لږه ویشتان واړه کړي. روغتیایي متخصصانو خبرداری ورکړی دی چې شاید د کورونا ویروس دوهمه څپه راشي که چېرته بندیزونه یودم لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې کورونا ویروس ممکن هغه کسان هم بیا ونیسي چې ترې رغېدلي دي. د دغو خبرداریو په ترڅ کې د اسپانیا، ایټالیا او فرانسې مشران چې هیوادونه یې په اروپا کې کورونا ویروس سخت ځپلی دي وایي چې دوی به په موقت ډول ځینې بندیزونه لرې کړي، خو یو شمېر به په خپل حال پاتې شي. اسپانیا وایي بندیزونه به ورو ورو د راتلونکو دوو میاشتو په مخه نرم کړي. ایټالیایانو بیا ویلي دي چې دوی به سر له راتلونکې اونۍ په بهر کې سپورت پیل کړي او د خپلو خپلوانو حال به واخلي، خو باید ماسک اغوستی وي، له غېږې ورکولو او په لاس پوښتنې ډډه وکړي. فرانسې ویلي دي چې ښایي راتلونکې میاشت دوکانونه، بازارونه او یو شمېر ښوونځي پرانیسي او په عامو ځایونو کې د ماسک اخوستل ضروري دي. همداراز به له کوره څو اونۍ نور هم خلک کار کوي. په جرمني کې تېره اونۍ یو شمېر دوکانونه پرانیستل شول او بریتانیا بل هغه اروپایي هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کورونا ویروس اخته شوي دي. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن وایي لا وختي دی چې د اسانتیاو په لور روان شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټولو خارونو کې، لوی خارونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنوي چپو خبرونه لري. د افغانستان لوی ترنوالي وایي د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور وو، د دلې یو همکار سره د پروان کابل د لارې په اوږدو کې د برېښنا د ستنې د ویجاړولو په جرم په 14 کاله بند محکوم شوی دی. ماماتي سالنګ پروسه کال د کابل پروان د لارې په مسیر کې د برېښنا یو ستنې ویجاړه کړې چې څمو د مخ کې ونیول شو. په ورته وخت کې برېښنا شرکت او عام خلک د دې نیول کېدو هرکلی کوي. د دې مجازات به نورو ته د عبرت درس وي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
په افغانستان کې د وارداتي برېښنا د ستنو لبیا بیا ویجاړول وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور او د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن و، په 14 کلونو بند محکوم شوی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ماماتي سالنګ او د ده یو ملګری چې سموده مخکې په سالنګ کې د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن شوی و، د افغانستان د محاکمو له ارزونو وروسته هر یو په 14 کلونو بند محکوم شو.
چند قبل دو تن به اتهام تن تخریب پایای برق
سمو د مخ کې دوه کسان د کابل پروان په مسیر کې د برېښنا د ستنو ویجاړولو په تور نیول شوی وو. په دې برخه کې د څارنوالانو لخوا هر اړخیزه څېړنه وشوه چې په نتیجه کې دغه افراد د زیربنایي تاسیساتو د سبوتاژ او ړنګولو په تور د افغانستان د محاکمو لخوا په 14 کلونو بند محکوم شول. د محکومیت ترڅنګ مکلف شوی چې دولت ته رسیدلی زیان هم ورکړي.
خغل رسولی وای ماماتی او ملګری باید 4.7 میلیونه شپګلک 2.2 زره 840 افغانۍ در رسیدلې زیان لامل دولت تور کړی. د خغل رسولی په خبره د برېښنا شرکت او لوی سرنوالۍ ترمنځ د هوکړه لمخه چې تیر کال شوی هر څوک چې دغه شرکت تاسیسات وی جاړوي باید قانوني چلن ورسره وشي. د زیاته کړه په دې تړاو بیلا بیلې قضیه ور رسیدلې چې ارزول کیږي. مماتی سالنګ د دل خپل ملګرو سره تیر کال د میزان په میاشت کې په سالنګ کې د برېښنا یو ستنه په 14 دونکو توکو والو زول چې لامل کابل او سیر مسیمو تر 15 ورځو پورې برېښنا نه لرله. هڅه مو کړه د دلاغه مشهور په مماتی سالنګ له مدافع وکیل سره هم په اړیکه کې شو، خو بریالي نه شو. برېښنا شرکت د دغه حکم هرکلی کوي او وایي چې د دغو کسانو نیول نورو ته د عبرت درس دی چې دا شان کارونه ونه کړي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی وویل
ما ازی استقبال میکنیم که یا قاره به جرم
موږ دغه اقدام هرکلی کوو چې دغو کسانو د خپلو اعمالو جزا ولیده او پیسې ترې اخیستل کیږي چې بیرته د برېښنا په فعالولو کې ولګیږي. وروسته له دې چې هر څوک دا شان خیانت وکړي باید مجازات شي.
یو شمیر کابل خاریان هم د افغانستان د محاکمو دغه اقدام ستایي. محمد وسیم او جواد وهی
سوخو سوجدا سه مجرمین چې څوک وطن ته خیانت کوي دا باید قانون منګلو ته وسپارل شي او خپل اعمال ته ورسي. او څوک دی وطن دی خاور ته ضرر کوي باید خپل اعمال جزا وګوري.
کس که به وطن خیانت میکنه باید 16 سال یا باید مجازات کړه. دولت بسیار کار خوب کړه. کس که به وطن خیانت میکنه باید مجازات شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دوه شپې مخکې د کابل شمال ته د میر بچکوټ په ولسوالۍ کې د وارداتي 240 کیلو ولټو برېښنا یوه ستنه چې چاودېدونکي توکي ورته ځای پر ځای شوي وو ویجاړه شوه، چې له امله یې پر کابل، لغمان، ننګرهار، میدان وردګو، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر پرې شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
د غزنی ښار اوسیدونکي وایي دلته په نلونو کې راتلونکي اوبه ناپاکه شوي دي. دوی وایي د اوبو پایپونه مات شوي او ډیر وخت د ناپاکو ویالو اوبه ورسره ګډیږي. په غزنی کې د اوبو رسولو ریاست چارواکي هم مني چې خلک ناپاکې اوبه څښي. د روغتیا ماهرین وایي د خراب اوبو له څښلو سره په خلکو کې خطرناکې ناروغۍ خپرېدای شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
حمیدا د کور په انګړ کې د نل له اوبو څخه چاجور شروع کوي. دا وایي په دغه نلونو کې د راتلونکو اوبو خوند خراب شوی او بد بوی لري. زړه یې نه غواړي چې ورڅخه کار واخلي خو مجبور یې اړه کړې ده.
ترس د اوبو کوره خوند یې خراب ده، بوی یې ځي. دا یوه ورځ نه ده، هر ورځ خوند هم خراب وي او بوی یې لټېږي.
دا یوازې حمیده نه بلکې د دې تر څنګ د ښار نور اوسیدونکي هم وایي دلته په نلونو کې راتلونکي اوبو ناپاکې سوي دي. د اوبو پایپونه لیک سوي او ډیری وخت ناپاکو نالیو اوبو ورسره ګډېږي. احمد خالد د غزنی په دریم پلان کې اوسي. دی وایي له تیرو لسو میاشتو څخه د اوبو خوند خراب سوی دی. د اوبو رسولو ریاست ته مو شکایت کړی دی. هغوی مو د بودیجې د نیشت په پلمه خطا باسي. د دغه ځای خلک له دې عمله په ډول ډول ناروغیو اخته سوي دي.
یو کال کېږي چې اوبه خراب دي. یو مخ اوبو کې چټلي او مرداري راځي. د ما خپلو سترو کې لیدلی او ریاست ابیاري ته مې وړی ده. او اوس ټول په نس ناست دي اخته یو او د بډوګو تکلیف هم راته پیدا شوی. او دې ته مې څو ځله ورته وویل او دې راته وویل چې موږ بودیجه نسته او یا پیدا کوی نسو یا داسې دواسې موږ په دغې سره خطا باسي.
دا دغه ځای اوسیدونکي وایي کوم شرکت چې د پخواني والي موسی خان اکبرزاده په وخت کې د پایپونو تیرولو پروژه اخیستې وه هغه غیر معیاري کار کړی دی، چې اوس یې ډیری پایپونه مات او خلک له بوینو اوبو څخه استفاده کوي. دوی وایي د دغه پروژې د تکمیلېدو تسلیمي د وخت والي او یا هم کوم چارواکي ته نه ده سوې چې هغوی ارزیابي کړې وای. په غزنی کې د اوبو رسولو ریاست چارواکي هم وایي د دغه پروژې نه تسلیمول د کار د کیفیت ټیټوالی او د امکاناتو کموالی هغه څه دي چې خلک ناپاکې اوبه څښي. په اوبو رسونې ریاست کې تخنیکي او عملیاتي مدیر انجینر محمد الله وایي
مشکل مردم مدرک میکنیم. بعضی اوقات
موږ د خلکو ستونزه درکوو. ځینې وخت تخنیکي ستونزې رامنځته کیږي. پایپونو ته د نالیو اوبو داخلېږي. کوم شرکت چې د پایپونو اچولو پروژه اخیستې وه هغوی دولت ته د پروژې تسلیمي نه ده ورکړې. هغه خلک تښتېدلی دي، ناسم کار یې کړی و. یوازې په تېر کال کې 16,000 پایپونه لیک سوي او اوبه چټلې سوي دي، خو موږ هڅه کوو چې بیرته پایپونه جوړ کړو. د روغتیا ماهرین وایي د خرابو اوبو له څښلو سره په خلکو کې خطرناکې ناروغۍ خپرېدای سي. د غزنی په یو خصوصي روغتون کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فیض الحق وایي
خرابې اوبه د انسان په ټولو سیستمونو تاثیر لري، خو خصوصا په هاضمي سیستم باندې ډېر تاثیرات لري.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه کار د خرابوالي غټ لامل فساد بلل کېږي. د دې تر څنګ په غزنی او بیا په ټول افغانستان کې په تعمیري، روغتیایي او د بیا رغونې پروژو کې ډیری وخت فساد د ناسم کیفیت لامل بلل کېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ ویبپاڼې ته هم ورتللی شئ، هلته هم پکې تازه مطالب دي. پته ده ازادي راډیو .com. اوس هم څلور نیمه بجې شوې. یو ور بیا سالم احمد صالح ته غوږ دو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په کابل کې نن په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د کورونا چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي. بلخ د کابل امنیه قمندانی وایي چې درې نور ملکیان نن د لومړیو مکرویانو په ساحه کې په یوه موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپیان شوي. په کندهار کې تېره شپه په دوو جلا پیښو کې 11 وسلول طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تېره شپه د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځولې ده. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي په یوه تیل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای شویو منفجره موادو په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د دې ډلې په خبره چاودنه د سوریې د شمالي ښار افرین په یوه بازار کې شوې او په وژل شوو کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد باید د کورونا وایرس له کبله خپل ځانمن سوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي. تبدل تل کې د چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر 35,000 او 300 زیات شوی. او د هند سینما پیژندل سوی لوبغاړی عرفان خان د 45 کلونو په عمر نن مړ شو. نوموړي د هندستان د سینما ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې هم ډیر رولونه لوبولې دي.
اوس هم د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، ستاسو یو شمیر رالېږلي غږیز پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
ځخانه زیم د زابل ولایت خمه تاسو شریک نیولې ده. غواړم چې کورونا په اړه یو څو مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د څو ورځې کې چې کرنټین اعلان شوی دی، خو خلک یې بابې ځګنی توجه نه ورته کوي. نو زه ټول خلکو ته غواړم چې دا ناروغي په مقابل کې جدي مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دا پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیان خپل کور ټول کرنټین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسي. نو لازم راست د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت ته چې د دې باید مخنیوی وکړو، باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو. هغه دا مرض او دا ناروغي تابېزه ونه ګڼي، دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې علامې لري. نو هغه باید خپل اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز ته چې دغه علاج وسي، او که علاج ونه کړي دغه سپاته سي نور خلک بم په دې مرض اخته وي او دوی بم له دې مشکله څخه خلاص کیږي. وسلام پدرنش.
نن عبدل کریم دی د هرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره د کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره د خلک د ولږ سره مخ دي. د سارې بن کړي ټوک نه ست لای مور څنګه د کور د هغه د روزمز والا خلک دي. هر یو روزانه ته بدلو د ورځې بم مزدوري کوله. مقصد 200 روپۍ خپل اولاد خو نه پکا ما شام راوړ هغه پر ودره ول وروره وړه او بوجه په 200 روپۍ او 1500 ول سره ته ورسېدل. خلک د ولید سره مخ دی. وروره موږ د اشرف غنی څخه دا غواړو چې د خلکو ته دي عجیب بوجي وړه رایې پر درګاه دي ور وغورځوي او بشته غوړي دي ور وغورځوي. دا خلک چې اولادونه یې د ولید مل کېږي دا زموږ د اختر مقاماتو ته اشرف غنی پورې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه مني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږيغو چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وس ویل کې ډیره دراکه مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت سره تاسو خراغلاست وایو
مننه
کرا شو دي ته چی روسی را پورن دا وای چی په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي، خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورته وای هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې